دقیقی دی زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د آزادۍ راډیو ځانګړی پروګرام 15 دقیقې پیلېږي. په دې پروګرام کې نن د سپین بولدک چمن پر دروازه د وروستۍ جګړې پر عواملو بحث کیږي. د دې خپرونې کوربه اسدالله لودین دی. خدا شیبه پام وکړئ د ورځې مهمو خبرونو ته. د کابل په یو میلمستون کې د پرونی حمله مسؤلیت د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یا داعش ومنه. د ډلې په یو بیان کې ویلي چې د دوی دوه وسلوالو د ودانۍ په دروازه کې ساتونکو ته لاسي بم وغورځاوه او دوه بمونه یې د چینایانو د میلمستون په سالون کې داسې مهال والوځول چې چینایي میلمانه په یو محفل کې راغونډ شوي وو. طالبانو پرون وویل په دې برید کې دریو تنو لاس درلود چې د دوی ځواکونو ووژل. طالبان په دې پیښه کې د دوو بهرنیانو د ټپي کېدو خبره هم کوي او وایي هغوی له پاسنیو پړونو ځانونه لاندې غورځولي وو. له بلې خوا په کابل کې د ایمرجنسي روغتون مسؤلان وایي چې دې روغتون ته درې مړي او 13 ټپیان وروړل شوي دي. متحدو ایالاتونو په کابل کې پر یو هوټل برید وغنده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیت پرایس بیګا یوې خبري غونډې ته ویل چې د بیګنا ملکیانو پر ضد تاوتریخوالی په کلکه غندي. د همدرز ویل چې افغانان له ډېرې مودې راهیسې د تشدد قربانیان دي. ښاغلی پرایس په عین حال کې پر طالبانو غږ وکړ چې له نړیوالې ټولنې، امریکا او تر ټولو مهم له خپلو خلکو سره کړې ژمنې عملي کړي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف وایي چې د طالبانو حکومت د بلوچستان ایالت په چمن سیمه کې پر ملکي وګړو د افغان پولیساتو له لوري د ډزو په خاطر بخښنه غوښتې ده او دا مسله اوس حل شوې. د چمن سپین بولدک ترمنځ د شیرو اوبو په سیمه کې د یکشنبې په ورځ طالبانو او پاکستاني ځواکونو نښته وکړه چې په نتیجه کې 8 کسان ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. پاکستاني رسنیو نن راپور ورکړ چې خواجه آصف پرون د خپل هیواد ملي جرګې ته په وینا کې وویل په کابل کې سرپرست حکومت له دوی څخه د چمن د پیښې په خاطر بخښنه غوښتې ده. طالبانو د پاکستان د دفاع وزیر د څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. په داسې حال کې چې روسیې د اوکراین په بیلابیلو استقامتونو کې پوځي عملیات پراخ کړي، اوکراینی ځواکونو د دې هیواد په ختیځ کې له روسي پوځیانو سره د لاس ګریوان جګړه کړې ده. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز نن په یو بیان کې وویل روسانو په ختیځ کې په لیمان، بخموت، اودیوکا او زاپوروژیا ښارونو او همدارس په مرکزی سیمو کې هم پر پوځي او هم پر ملکي تاسیساتو باندې بمباري کړې دي. ملګرو ملتونو ویلي چې له فبروري میاشتې راهیسې پر اوکراین د روسیې د بې دلیل لاري ارغل له پایله تر لږ تر لږه 6555 ملکي وګړي وژل شوي او له 10600 زیات نور ملکیان ټپیان شوي دي. او پاکستان چې له اقتصادي ستونزو او پورونو سره لاس کړیواندی ښایي له سعودي عربستان څخه 2 میلیارد ډالر ترلاسه کړي. د پاکستان د مالیه وزارت دوه چارواکو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د سعودي عربستان په دې پکیج کې به په ټیټه بیه پاکستان ته د تیلو ورکړه هم شامله وي. له دې مخکې د مالیه وزارت هیله څرګنده کړې وه چې ژر به له سعودي عربستان سره خبرې وکړي. یو پاکستاني چارواکي رویټرز خبري اژانس ته ویلي ډېر احتمال شته چې سعودي عربستان په روانه میاشت پاکستان ته د شاوخوا 4 میلیارد ډالر پور له پکیج سره موافقه وکړي.
دو خبرې دی، یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 5%
متاسف یم چې حکومت
کولای شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. لتیر نږدې یو نیم کال راهیسې چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي، څو ځله یې پولیسات ځواکونه له پاکستاني هغو سره په جګړه اوښتي. تر ټولو تازه او خونړۍ جګړه د یکشنبې د ورځې ده چې د راپورونو له مخې لږ تر لږه 9 تنه پکې وژل شوي او شاوخوا 10 نور ټپیان دي. د مرګ ژوبلې دغه شمېرې لا وروستۍ نه دي او هره لحظه بدلون موندلی شي. پاکستاني سرچینو د ازادي راډیو مچال څانګې ته ویلي چې د دوی اړخ ته 8 تنه وژل شوي. په کندهار کې د طالبانو د والي دفتر تایید کړی چې د دوی یو وسلوال هم نښته کې وژل شوی دی. د تېرې نومبر میاشتې په نیمایي کې هم په سپین بولدک او بیا وروسته د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې ورته سرحدي شخړې وشوې. پښتنې دا دي چې ولې دا ډول سرحدي شخړې رامنځته کیږي. د دغو شخړو پایلې څه کیدلی شي او د عامو افغانانو او په ځانګړې توګه هغو کډوالو پر ژوند څه اغیز کوي چې دا مهال پاکستان کې دیره دي. د ازادي راډیو 15 دقیقې اونیز بحث کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي لیکوال او د سیاسي چارو شنونکی اسمت قانی او د سیاسي نظر خاوند او ژورنالیست شفیق همدرد. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. قانی صاحب، اول به بحث له تاسو نه پیل کړو. تاسو له ډېره وخته راهیسې د پاکستان سیاستونه څاري، دلته په افغانستان کې هم له روان وضعیت جاج لري. څه فکر کوئ د دغه ډول پیښو ارزښت په څه کې دی او بل د رامنځته کېدو عوامل څه کېدلی شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو معلومه ده چې د پاکستان حکومت د ډیورنډ پر کرښه هغه زاړه توافقات چې د افغانستان او برطانوي هند ترمنځ وو د هغوی پر ضد باندې اقدامات وکړل. یعنی په یو طرفه شکل یې د کرښې خواته په تاسیساتو جوړول وو، د ازغن تار په کشول وو، په دغو مسایلو باندې لاس پورې کوي. چې دا په خپله باندې یو ډول دغه ده چې بلې د خلکو یا په دغه سیمه کې د پرتو د ولسونو د منافعو پر ضد باندې یو اقدام وو.
د همدرد صاحب، ستاسو نظر به واخلو. څه فکر کوئ دغه ډول پیښو د رامنځته کېدو او په پرله پسې ډول تکرار علتونه څه دي؟
لودین صاحب، تاسو ته استاد قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه. زه فکر کوم چې دا لومړی ظلم نه دی او اخري ظلم به هم نه وي چې د ډیورن د کرښې په اوږدو کې دا ډول مسائل رامنځته کیږي. خو زه فکر کوم چې د دغه سي کارونو تر شا د ډیورن د کرښې دغه خوا د استبلیشمنت هغه استراتیژیک او تاریخي اهداف دي چې د داسې پیښو په ترسره کولو کې غواړي وغو ته ورسیږي. دوی د تاریخ په اوږدو کې کوښښ کړی و چې د دواړو خواوو دغه یو ملت چې دی، دا یو قوم چې دی، چې هر څه سره مشترک دي، دا یو رقم بیل کې لومړی خو انګریزانو د ډیورنډ د کرښې پر اتیرولو سره دا خلک تر یو حده پورې بیل کړل، لیکن دا خلکو ځانونه یو ډبل نه بیل نه ګڼل. بیا په دې تیرو تقریبا 15 کلونو کې چې پاکستان دلته رامنځته شو، د پاکستان اسټبلیشمنت ډېر کوښښ وکړ چې د ډیورنډ کرښې د دواړو غاړو د قومونو ترمنځ اختلافات رامنځته کړي، لیکن دا خلک تر ډېره حده پورې هوښیار وو. په دغه دسیسو باندې پوهېدل، نو داسې کوم اقدام نه کېده. حتی که ستاسو په یاد وي، د تیر جمهوریت پر مهال باندې چې کله په کونړ باندې بریدونه کېدل، نو د افغانستان د خوانه بیا عکس العمل نه ښودل کېده، ځکه ویل کېدل چې هغه خواته خپل ورونه، یعنی خپل قوم او خپل خلک چې دي هغه تر برید لاندې نیول کېږي. نو په سپین بولدک کې او په چمن کې چې کومه پېښه وشوله، په هغې کې له بده بخته ولسي وګړي، عام افغانان چې د ډیورنډ د کرښې واغه طرف ته ژوند کوي، چې ځان ته افغانان وایي، پښتانه، له بده بخته هغوی چې دي په دغه بریدونو کې یا په دغه ړندو توغندیزو بریدونو کې چې دي هغه خپل ژوند یې له لاسه ورکړی، ژوبل شوي دي، په عامه ځایونو باندې د خلکو په کورونو په مارکیټونو باندې توغندي لګېدلي دي. په داسې حال کې چې د پاکستان د پوځیانو نظامي تاسیسات چې دي هغه د لرې نه معلومیږي. نو که چېرته دا مسله مثلا نظامي وه، نو باید نظامي اهداف په نښه شوي وای، نه باید چې عام تاسیسات او د عامو خلکو کورونه او د هغوی مارکیټونه هغوی په نښه شوي دي. له بده بخته دا ډېره یوه بده پېښه ده او زه په دې باندې ډېر زیات خواشینه یم. او دا هغه ستراتیژیک او تاریخي پلانونه دي چې د پاکستان اسټبلیشمنت یې د
فکر کوي. کوم کسان دغه بریدونه ترسره کوي یا د بریدونو لامل ګرځي؟ په ظاهره خو طالبان هم وایي چې سوء تفاهم دی. تیر ځل هم چې په سپین بولدک کې یو وسلوال پر پاکستانی پوځیانو ډزې وکړې، طالبان ویل چې هغه کس د دوی غړی نه و، یو سوء تفاهم رامنځته شوی و. طالبان په یو ډول نه غواړي چې ځان له پاکستان سره په دغسې مسلو کې ښکیل کړي، اما څوک دی چې دغه ډول بریدونه کوي، دومره زیان اړوي؟ نه کسان لږ تر لږه وژل سوي، فکر کوم ډیر ارقام دی. ممکن وروسته نور ارقام هم راسي، ممکن د مرجوب شمیر لوړ وي.
څو مسلې دي. لومړی مسله دا ده چې موږ د پاکستان سره، د افغانستان خلک، د افغانستان ولسونه هغه د پاکستان د استابلیشمنت سره د پاکستان یعنی د ډیورنډ کرښې د هغه خاړې د خلکو سره نه بلکې د دغه استابلیشمنت یا د نظامیانو سره چې دی خو ترغلی دی او په زور باندې کلی لاندې کړی دی او دلته له خلکو سره کوم سلوک کوي د دې سره دښمنی تاریخي موجوده ده او دا د خلکو په دې زړونو کې دا مسله ده. بل مسله دا ده چې په طالبانو کې دوه ډوله خلک، یو هغه ډول خلک دي چې چارواکي دي په دې تیرو تقریبا 150 کلونو کې یا 100 کلونو کې چې کوم حالت وو دوی په پاکستان کې اوسېدل، دوی هلته کاروبارونه درلودل، دوی هلته تجارتونه درلودل، مسؤولو ځایونو کې اوسېدل، چې دا هغه د راس خلک دي. یو عام جنګیالي دي، عام جنګیالي د کور او د کلي خلک دي، هغوی په دې باندې پوهیږي چې پاکستان د دوی سره په دې تیرو تقریبا 150 کلونو کې په ځانګړې توګه د دوی د غازینو مخلصو مشرانو سره څو وکړل، هغه ورته ووژل، ورته بندیان یې کړل، د دوی په اصطلاح باندې کوم یرغل چې وشو د دوی سره د امریکا سره دوی لاس سره ورکړ. نو زه فکر کوم چې یو نو په دې جنګیالیو کې یو کرکه او کینه د طالبان د استابلیشمنت مقابل کې او د پاکستان مقابل کې شته ده، لیکن یو چارواکی دی چې هغه کوښښ کوي چې روابط ښه وساتي، ځکه لای کورونه هلته دي، لای کاروبارونه هلته دي، لازمي اړیکې ورسره شته دي.
بله و مننه همدرد صاحب. سلامات اوسئ. کور ودان زم هم همدې موضوع تر اتل مقانې صاحب نه بده پوښتنه وکم چې پاکستان کې شاوخوا 2-3 میلیون پورې کډوال هم وسی وخت نا وخت د ژوند د ناوړه پیښو راپورونه هم خبريږي، دا اوس هم اندېښنې دا دي چې هلته میشته افغانانو ته پرله پسې خبرداري ورکول کیږي چې له پاکستانه ووځي، هغه کسان چې ویزه مثلا تمدید شوی نه دی هغوی ته وایي که چېرته له ډسمبر وروسته ونه وځئ نو تاسو به له 3 کاله که 2 کاله حبس سره مخامخ کیږئ. قانی صاحب څه فکر کوئ په پاکستان کې میشت افغانان که هغه کډوال دي یا هغه نور کسان چې تازه ورغلي د هغوی له برخلیک سره دا ډول پیښې څومره تړلې دي؟
فکر کوم چې دا د ماجرو سرنوشت یا په اسلام باندې ماجرې داسې نه دي راغلي چې هغه سرنوشت د یو حکومتي اقدام متاثر کړی شي. دا په جنسیو کې چې پاکستان حکومت جنسی ورته وایي یا پارتا یا دغه سي هغه قبایلي علاقې چې پخوا د دې د مرکزي حکومت لخوا اداره کېدلې د غیب ځایونو کې پراته دي، دا خلک اوس تقریبا د هغه خوا د پښتنو خوا او د خیبر د کلیو د بانډو برخه ګرځېدلې دي. دا خلک داسې تیتو پرک دغه دسې د یو پاکستان د یو پوځي عملیاتي اقدام په وړاندې دغه یعنې د هغه هم زور نه ورباندې رسېږي. پوځي اقدامات یا عملیاتي اقدامات دغه په دغه سیمو کې تر سره شول، دوه ځلې د ضربې عذاب وو، د صد نتیجه تر لاسه را نه کړله. یو بل عملیات په دغه سیمو کې وصول شي، هدف یې دا و چې افغان مهاجرین دې ته واسوي چې افغانستان ته لاړ شي، هغه هم په دې کې بریالي نه شول. اوس هم د دې لپاره یو خبره داسې ده چې د دواړو هېوادونو ترمنځ یو داسې مسالمه تمیز د فضا رامنځته شي تر څو پورې دا خلک پخپله وکولای شي چې افغانستان ته راشي. او دغه کرښه په دغه کې په پیړیو پیړیو کې په ډېرو لسیزو کې دا څو لسیزو دا اوه اته لسیزې چې پاکستان رامنځته شوی ده د یو رسمي کرښې په توګه باندې خلکو نه ده منلې. او دلته یو مسله دا ده چې دغه کرښې شاوخوا دلته یو رقم کاروبار و افغان ترانزیکټ په نامه باندې چې دا کاروبار خلکو راتلو د دې د بنګښو ای خواته د توریو دغه سپسیزې د بولدک د اسګزیو نرزیو دغه سې د خواته د ننګرهار د شینوارو ان تر هغه مومندو پورې دلته یو رقم کاروبار.
قاری صاحب مهرباني، دغه تل پراته ولسونه څومره اغیزمنېږي ځکه دوی پخوا آزاد تګ راتګ پر پوله باندې بیا په دې وروستیو کلونو کې پاسپورت یا د ویزې درلودل ورته جبري سول، یوازې هغه د کندهار اوسیدونکو په تذکیرې پریښودل کېدل چې تګ راتګ وکړي پر پوله باندې. اوس دغه پراته ولسونه چې تګ راتګ کوي خېخې سره لري او یو ولس دی
اقتصادي ژوند په یو آزاد تګ راتګ ورې تړلې ده. او دا آزاد تګ راتګ داسې عیار شوی و چې د خلکو ژوند ورپورې تړلې و، ربط آمد و مقصد دلته به د کندهار ننګرهار په ګمرک کښې چې به کوم موټر خالي سو بېرته به څه د پېښور کارخانو ته یا به بولدک کښې چې کوم تجارتي موټر دغه سو هغه به حتما د کوټې ورغه تلو. او په دغه ټوله دغه کښې د قبایلو یو رقم دغه د افغان ترانزیټ فیس ته یو خاص دغه درلودی.
همدرد صاحب، دغه د افغانستان او پاکستان پښتانه ولسونه چې و پخوا یې آزاد تګ راتګ کوو پر پوله باندې، هیڅ د پاسپورت یا ویزې پوښتنه نه ترې کېده. ما په دې وروستیو یو څو کلونو کې خصوصا په دې تېره یوه لسیزه کې او په دې وروستیو څو کلونو کې بیا د ویزې درلودل جبري سول افغانانو ته. یوازې فکر کوم سپین بولدک کې د کندهار اوسیدونکي په تذکرو پریښودل کېږي، د هلمند او زابل او دغه نورو ولایتونو اوسیدونکي نه پریښودل کېږي. فکر کوئ دغه دولتي اقداماتو څومره مثلا دغه سې پېښو ته زمینه برابره کړه؟ ځکه ولسونه وو یو ولس ستاسو په باور سره جلا سوی وو، اما پخوا یې د تګ راتګ مخنیوی نه کېده، اوس یې حکومتونه د تګ راتګ مخنیوی کوي.
لکه څنګه چې مخکې ویلې، له بده بخته دا اهداف د دې خلکو د بیلولو د پاره همداسې جوړ شوي وو. کله چې دا خود مختار سیمې وي، تاسو ته بهتره معلومه ده، په 2013 کال کې دغه ایجنسیانې چې وي د خود مختار قبایلي سیمې چې وي هغه په خیبر پختونخوا پورې وتړل شولې. همداراز دلته په دغه سیمو کې د کوټې خواته، بلوچستان خواته، په اصطلاح د ډیورنډ کرښې ورهاخوا خواته قبایلي سیمې او خیبر پختونخوا، دغه ټولو ځایونو کې دلته قومونه ولسونه چې وو هغه په اقتدار او په واک کې وو، یعنی د حکومتونو د پاکستان د استبلیشمنت زور نه و پرې رسیدلی. خو په دې وروستیو کې کوم حالات چې په افغانستان کې راغی، د دې نه په سوء استفادې سره، د قومونو په جنگولو سره، او د نړیوالو او د منطقې د ترهګریزو پروژو په پلي کولو سره، دغه خلک د خپل اهداف تر یو حده پورې ورسېدل. مخکې دا کار نه کې د پاکستان د جوړېدلو سره دا خبره ورسره منل شوې و چې دغه خلک دا خلک به خود مختار وي، آزاد به وي، حتی مخکې بیا افغانستان ته راتللی شول، د تحصیلات کول. لیکن له بده بخته چې د ثور کودتا وشوله، هر څه د پاکستان و طرف ته لاړل، او پاکستان هغه څه کول وغوښتل چې خپل ستراتیژیک عمق او خپل ستراتیژیک پلان یې و. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې دوی تر یو حده پورې خپل اهداف ته رسیدلي دي. د حکومتونو زور نه رسېده، اوس یې زور رسېدلی دی. او له بده بخته کوم حالت چې په افغانستان کې راغی، دا داسې یو عادي حالت نه و، یو کودتایي حالت و. او دلته هم دغه کوم مشران چې دي چې په کابل کې په اقتدار کې دي، او ځینې خو یې لا ډېرې مهمې او ښې اړیکې د پاکستان د اسټبلیشمنټ او د هغوی ځای د خلکو سره لري، او هلته یې وزیران سفرونه کوي، کورونه لري، کاروبارونه لري. لیکن دوی هم یو نو په دې خپلو جنګیالیو باندې تر یو حده پورې لاس برسرې شوي نه دي، یعنی زور یې نه پرې رسیږي. ځکه د دوی دغه جنګیالي چې دي د طالبانو، دا تر اوسه چوکاټ ته برابر شوي نه دي، دا تر اوسه په مغه پخوانی فکر باندې دي. نو زه فکر کوم دولتي اقدامات پخوا هم مفید نه و، لیکن اوس چې تر یو حده پورې د ډیورنډ د کرښې واغه خواته پاکستان یو صبر لاسي تر لاسه کړی، د قبایل زم کړل، د سیمې خاردار هغه تیر ک، او دې خواته تر یو حده پوری کودتا وکړل، ځینې مسائل وکړل. نو زه فکر کوم چې د پاکستان حکومت او اسټابلیشمنت یو څه په دې مسله کې لاسبرای دی، او دې طرف ته څوک نه دی، څوک نشته چې پښتنه یو کې بدبختي ده.
بله، وو کور ودان همدر څه بوس راځي. لکه په دې خبرې وکړو چې د بحث تو شی بو کې دا موضوع هم پاتې نشي چې څنګه مخنیوي کېدلی سي. پاکستانی چارواکو په دې اړه اندېښنه ښودلې. تاسو به په یاد وي چې شاوخوا اونې دوه اونې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو یو ډیپلوماټ هیناره باندې کار راغله کابل ته، دغه ډول بریدونو د مخنیوي غوښتنه وکړه. تازه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری ویلي چې طالبان باید د دغه ډول پیښو د تکرار مخه ونیسي. قانی صاحب، څه فکر کوئ مخنیوی څه ډول کیږي د ډول پیښو؟ همدرد صاحب وایي چې د طالبانو عام جنګیالي چې دي تر ډیره منظم نه دي، او د مشرتابه حکم هم کله ناکله په پام کې نه نیسي.
دا خو تقریبا اندازې پورې دوی واقعا هغه سي او پوځي او تشکیلاتي چوکاټ ته نه دي لیدلي د طالبانو جنګیالي. او له بل پلوه زه په طالبانو کې هم د پاکستان ضد احساسات شته، او که ضد احساسات نه دي، هغه څه چې پاکستان تر سره کوي هغه د سیمې د منافعو پر خلاف وي. نو خلک توقع ځین لري له جنګیالو څخه چې وګوره هغه هلته داسې وسو، هلته دغه داسې راسره وکړو، هلته یو تورسری ته اهانت وکړو، هلته یو سپینګیری ته ګستاخي وکړه، هلته زموږ په موټر داسې وکړو. او دا خلک خو داسې نه دي چې یو ډسپلینډ پوجان وي یا په اصطلاح باندې منظم خلک وي. دې کومندې دي خو همیشه دغسې جاري ګروپونه وو، الهجاري ګروپونه وو چې تر اوسه پراسو هر چا به په خپل سره اقدام کاوه. نو دا خود سرانه اقدامات وسن تقریبا په طالبانو کې پسلو کې او یاس کې صدا واټیا په صدا زیات دي د پرونی پیخې سي په دا بولډه کې سي ودا شیرو او بو سیمه ورتوای شیرو او به تاڼاو په خاطر د افغان په وخت کې شي په وخت کې بالکل فعال و دي په مو کندرنو باندې کوښتو سي هغه زړه دغه وی هغه راپورته کې د څو ځلې ورته ویل چې په دې ځای کې تاسو باندې سي کولای شئ د شیرو او بو تاڼا کې اته شیرو او بو تاڼې ځینې دغه تعبیر رنجسي بي دي هم دي نو هغه څه دا کوم خاوره ده او تاسو په خپل باندې زموږ په خاوره کې ډېر تلیا صفانی دغه ستاسو تاڼه دا هغه د پاته د خپل تاڼې سره کار لري په دې باندې دغه خبره سره دغه سي او دز شروع سي وي سهار البته دا سهار په دول لس بجې باندې دا کار شوی او نو ستاسو بیا زما اطلاعات دا دي چې دوی بیا دا کار شروع کول دغه ریګو خښتي او دغه سامان راوړ هغه موټر یې وشتلې وو پاکستانیان پاکستانی بلیشي وشتلې وو لدې څو ورځې ښکاله په شروع سره دغه ما کوم دغه چې دی په طالبانو کې دي ځینې منافع دا وایي چې دی کاستان کوشش کوي چې په دې سرحد باندې یو دغه سي حالت راولي تر څو پوری دغه په سپین بولډک پر لار باندې کوم مسافر زیو راځي یا کومه گزرګاه چې ده دغه گزرګاه دغه حالت څخه واړی پاسپورتي کې ویزه ته واړی او د څو ځلې د افغاني مقامات سره په خبرو اترو کې دا مشتنه کړی دی چې په سرحد د تګ را تګ د پاسپورت د ویزه تابیسي او طالبان د نور سره مني او پر نی بیا د پټه مشتنه کړی وسی دا دغه د ویزه او د پاسپورت تابیسي هغه دا نه مني په دغه لحاظ خلک ته فشار لاندې نیول کیږي وخت په وخت باندې دغه سي اقدامات تر سره کیږي او اقدامات د طالبانو هغه نږدې منابع چې د ما پرونه د ګمرک له رئیس ولدین نور کسانو سره رابطه وکړه هغه ویل چې موږ ډزې نه دي شروع کړې ډزې دې موږ د ریک پر موټرو باندې شروع کړې چې کومې د پوستې جوړولو لپاره د پوستې ته دغه تعمیراتي مرکز یې له مواد راغوښول او د دې هڅه دا ده چې همیشه چې دغه کې برخوردونه کوي دوی کوي یا د دوی داسې پټ انټلیجنس د تاکتیکونو په اساس باندې کوي یا د استخباراتي تاکتیکونو په اساس باندې کیږي تر څو مهم هدف مقدار درکو یا د احساس دغه ده موږ داسې محسوسو چې د غواړي په دغه سیمه کې حالات دومره ترنګلي کې چې بل اخره په موږ باندې د ویزې او د پاسپورت امر ومني
قانی صاحب دغه د ډیورنډ کرښه همیشه حساسه موضوع و لانجمنه موضوع و دولتونو یې هم پر سر پریکړه د ولسونو حق بللی دی البته د پاکستان د طالبانو او د پخوانیو حکومتونو چارواکو څه فکر کوي اوس ولسونه څه کولی سي دغه ډول پیښو د مخنیوي لپاره آیا ښه به نه وي چې مثلا په دې سرحد باندې بیخي دا لګول شوي بندیزونه هم لرې شي پرېږدي ښودل شي چې د ولسونه آزاد تګ راتګ وکړي که هغه تورخم وي که هغه ډنډې پټان پاړه چنار وي یا مثلا دغه د سپین بولډک یا چمن دروازه وي ځکه کله چې بندیزونه وي کله چې یو بل سره پرې نه ښودل شي نو دغه ډول کرکې او نفرتونه فکر کوم رامنځته کیږي
ګوره جناب لودین صاحب دا اوس د هلمند او د کندهار په دغه کې خصوصا زابل کې یو ډېر لوی کاروبار د خلکو دغه د سیال تزي د سیمر افریقي او بیا په کابل کې خرڅي پرون دا دغه شوه د ځینې خو دغه لمنځ وړي او سیلابونو دغه ازغن سیم په دغه سیمه کې د شیرو بو سیمه دغه د مارو په ارغسانه پولې سيزي بیا ورسته دغه د سورځي د زابل په اعلی جرګه ورته وایي لغه د دروازګي ول دروازګي کاپیرسا ول کاپیرسا څخه دغه د کمردین کاری زو دغه ځای دلته دغه تقریبا په سلو کې اوس شل یا دیش په صد د ازغن سیم لمنځه تللی ده اله ته دا ځین اوس لابونه لمنځه و ده ځین د خلکو کاروبار نشته دغه قبایل ورزیر اشکبی او پاکلو پمن په دې خرسي او دا خلک دغه سره اخواته څوک دی اخواته دي څوک دی اخواته دي څوک الته دغه لري ادره لري قبرستان لري څوک دلته وسیږي څوک دلته وسیږي الته وسیږي دی اخواته قبرستان لري مړي دی اخواته راوړي د چا لور الته واده د شکا خور الته واده د خلک د سدي سدي یو قوم یو قبیله مثلا د برتانیې پر دوی سوې شې دي د سلیمان خیل یو قبیله د نارخیل دای پر دوی برخو شېل
د پلانډو کې خالص صاحب د پښتنه کې جواب کوي ولسونه ول نه دي تواریدل چې تر اوسه په دې تیرو شاوخوا او اتول سيزو کې د غستونزه هواره کی ځکه د خودي ولسونو په سرنوشت باندې لوبي دي
ګوره خو د ولسونه دي ته نه د پرخول سيمي سدي تشکیلاتي دغه ته ولاړ شي کنه د افغانستان حکومت هم د الجیروي جنگ کردار رو بولی دا د پاکستان حکومت هم د الجیروي جنگ کردا او دواړو کوشش کړی د سی لوټه کی دی او قدم ور باندې کی ترپلتی سی تربوچی سی د مسلې د بیخکی یا بنیادی یا بنسټیز حل هڅه نه پاکستان کړی دا او نه افغانستان کړی دا او افغانستان کې ټول حکومتونه یعنی زرشاله وخت راغلی تر اوسه پورې د مسلې څخه داسې تعامل ورسره کوي سی تجارت ور باندې کوي زر شب وی څه پیسې به له هندستان سوا اخستلې سي د پاکستان زمګ د پاکستان زمګ د ډول ډبک به وو او بس په دې باندې خلک ولول او هغه خبر له دې خو دغه څخه د خبرې کولې تر پای پورې دغه مسلې ته مسؤلانه مسؤلانه دریز دواړو هیوادونو نه ده
کور مو ودان ډیر مننه قانې سپ هم در سپ تاسو د پای خبرې هم او څه وشه چې دغه ډول پیښو د تکرار مخه ونیول سي او دواړو خواو ته پراته ولسونه چې وځ دغه ډول شخړو قرباني ورکوي دوی لوړاند سره بیل شوی دي ولسونه څه وکي چې وکولای سي د حکومتونو فیصله تر تاثیر لاندې راولي او بل اخر دغه ډول سنځو مخنیوي وشي او دوی آزاد سره تګراته وکړي
زه فکر کوم ولسونه به ډیر هوښیار او بیدار اوسیږي او دغه سي مسایلو نه یا دغه سي توتیو د سیسونه چې جوړیږي د قومونو په مقابل کې یا د قومونو د بیلولو لپاره او دغه ته به دوی هوښیار وي او داسې اقدام ونکړي چې دغه ولسونو د همیشګي بیلوالي سبب وګرځيږي زه فکر کوم د اوس لپاره بدبختي دا ده چې موږ داسې یو ملي حکومت نه لرو تر څو پورې پنړېوال سټیج باندې په ډیپلوماټیکو نورمونو باندې سنبال په منطقه کې مو یو رول درلودل یا داسې یو نظامی ځواک نه لرو لبد بخته غني ګر مشکلات لرو نو تر څو پورې چې موږ یو حالت ته رسیدو تر هغه وخت پورې موږ په پاکستان کې لبد بخته کډوال لرو او د ماغه نه په دې تیرو تقریبا سلويختو کالو کې د پاکستان حکومت ډیر ناوړه استفاده کړې ده او تر دې پیښې وروسته به هم کېدای شي زموږ ډیر مهاجر ورونه هلته کډوال چې دی هغه به له ستونزو سره مخ شي نو زه فکر کوم چې دا ولسونه به ډیر بیدار اوسيږي حکومتونه او چارواکي او دغه خلک چې داسې نظامی خدمات کوي دا پرې نګدي او په خپل هغه پخوانی دود چې دغه ژوندۍ وساتي تر څو پوري چې د عدالت ملتونه راغکېږي بیا ملي حکومتونه د جوړیږي تر څو پوري چې په دې اړه تصمیم نیول کیږي نو لوی کار هغه دی چې دوی د نظامی خدماتونه د نظامی خدماتو پیږي کې ولس ځانمن کیږي لکه په دې چمن کې چې شو زموږ خپل وروڼه افغانان او خپل پښتانه چې هغه د افغانستان سره د یو هدا پوری ولاړو دیغي داغه متضرر شوې دي د داسې خدماتونه باید چې هر رقم کې هغه ستر وشي او یلګری وشي
ډیره ډیره مننه کور مو ودان اوریدونکو د ازادي رادیو 25 دقیقې اونیز بحث هم دلته پای ته ورسید لخپل میلمنو لیکوال او د سیاسي چارو لشنون کې اسمت قانی او د سیاسي نظر خاوند او ژورنالیست شفیق همدرد صاحب څخه ډیره ډیره مننه
بیگم ستا په غم کې یارا یار ډیر جړلی دی د غم سپیړې مې په مخ مخ باندې خوړلی دی بیګام ستا په غم کې یارا پسرلیتا ہاں دی ڈولی کا اور بل دی جڑک پسرلیتا ہاں دی ڈولی کا دا الول زلفی دی چا چا پمخ اوپلی دی